دا شوی اخوا ترکیه د آذربایجان ترڅنګ ولاړه ده. انتر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکیچ په برخه کې بې پریتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعر سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډه کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه وو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرین رسی په وسیله د فکر ژورو ته خطه کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دي ساتینه، او که د مینې خبره شوی نو یوې ناهیلي پیغلې چغه کړي اول مې فکر درته نو اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
تیر اونۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیرې ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی په لومړي ځل د بیرې ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیرې ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیرې د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیرې په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیره اونۍ په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شعري ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شعرونو دویمه ټولګه ده چې تیره اونۍ د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړي شعري ټولګې شعرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعری ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یادغونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسن غړو په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې اصلاح کړې. د یاد کمیسن غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بېلابېلو ادارو څخه ګډ کمیسن ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوې لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لرې کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسن په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیره اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعران راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه راځوړاندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اوتاق کې تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دري په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو یې خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د معتبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دوستانګزۍ دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سولې باندې ډېر اغېز لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصېږي او سولې ته آماده کېږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي، ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کېږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغېز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دای د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړیو او دښمنان هم دای غواړو چې بالا بس ده، مونږ صلح غواړو، جګړه بس ده، جنگ بس ده، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ماشومی هیله، یه ده حقی گلالی ماشومی هیله، رحم وکره ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالحی هم ده دغه مشاعره برخواله ده. دوایی په دغه مشاعره که گردونی ده سولی جغ پورته کول دی.
بله، مشاعره سیدی په ټولنه کې د خپل ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلې شاعرانې را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رد چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخې به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم، سترګې به کته کړم، ختم به روان وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته دی کې نه وی، تا د لاس نخ یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امیریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی ازادي رادیو ته وویل ل دغه مشایره څخه مخه د شذو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دی. د وای دلته شذې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډي او مشایره د هغې لپاره جوړول اړین دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما دا زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوز پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، لتاسې به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی. سره هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګی کو؟
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی دا او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژندګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزه جنجال راشي، نو پاغې کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزې ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزې ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو. که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یوه ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بېلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کېږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوز پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوز پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبرو کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابوي خبره دا ده چې د دې لپاره چې ګورننګل صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلې شو هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې اوس پورې باغال ته ملاوي دا او هغه نو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې همدای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دی نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه په کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح حاصل لیدل شي دویم زما په دې کې هغه بتاوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان ہے رسائی بہت آسان ہے دویم خبر ہم دغه چې لگ نن سبا چون کې د انټرنیټ دور دے دې زونو دی نو کفرس کدا سے خاص وکړی شي او داسې لگ ډیر پدې باندې کار وکړی شي فعال عملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسې سایټونه یا داسې ویب پاڼې جوړې کړي چې هغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي هغه ته هغه ته اپلوډ کی او هغه باندې پراته وي دغه شان دلته هم کدا خاص وشي نو دې سره سره به د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی په خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخیږي نو دا به یو داسې خصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سے کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سیزونه به یو بل ته خلک رسائی به وته وشي
مننه ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې که چېرته وګورو په ځانګړي ډول په بره پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چېرته موږ په لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخه په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چېرته د اړیکې همدا شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خبر ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه پاغه رو رو هاوی کیږي او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل په سلام کې دام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختی بل ډل بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کوي
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لارو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھیے داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ مونږ چې په کوم ماحول کې اوسو یا چې په کوم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډېر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې هلته مونږ مطلب اوس زمونږ ریسنټلی یو دا روان دی یو سیمینار مونږ کوو په افغان پیس کانفرنس په نوم باندې. هغې دپاره مونږ ته دومره مشکلات دي چې هغه مونږ مطلب په خپله سمه باندې کوی نه شو که نه. مونږ بیا د چا یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغې پوهنتون سره رابطه وکړه او د هغې په ذریعه باندې مونږ چې تاسو بیا راوغواړئ ځکه چې مونږ کدا کار کوو نو مونږ ته بیا هلته لږې مشکلات او داسې کېږي. نو هغه دغې مشکلاتو د وجې هلته کې خلک چونکې بیا د سپرس کېدو والا خبره ده هغې قوت دی د هغې خپل سیستم دی نو هغې د وجې خلک لږ ډارېږي چې لږ هسې نه چې مونږ دا پیل وکړو دا قدم واخلو دې سره بیا مونږ ته وروسته مشکلات وي لږ لږ دغه به کېږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره ہوتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړي کیږي دې نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي. زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سيزونه نشته دي چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دي. نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دي چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان وړي دا غي دلته دغه کی نو دا سمره چې کی دا ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا چې د دینه لګ دي ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې غي ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کین نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبري کی دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
من ګل سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغیر ورس تر بلې په زیاتې دی څنګه کولای شو دا تغیر کم
بیا بزاخه خبر او کم دبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او حل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ حل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغي کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو او بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي. خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو
شي. د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمونږ د شاعری د پیل بنیاد همدغه د وطن ناخوالی وي او په څنګه دې کې نور مسایل به وو خو چون زمونږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې مونږ پکې دنیا ته راغلي یو نو دغه د واړه وو اوس تر څلوېښت کلنې تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د څوارلس کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو مونږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. مونږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي پنځه شپږ سوه شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم مونږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما دسی د لندو بیتونو د غزلې عشق غزلې شری زما ډیر علاقه دسی دې سره ده مې ډیر زیات لیکلي
عشق غزلې د لیکلې دی خود دینه دسی معلومیږي چې مینه دې هم کړی عشق دې هم کړی ده ځکه چې عشق غزلې دی ویلې دي
نو انوري صاحب دا خود سه سوال لچې ز فکر کوم چې که هر څنګه د پښتنه وو کې نه چې بم دسی ونه و چې مینه مینه ده کړی یا ماین نه او د ماین ته اخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نه مینه سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بری کړی انسانان دي د دې څنګه نشته چې انسانان هم په انسانانو ماینېږي د انسان په اخلاق او د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر ورکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ اغه ملکه چې دا غي کډه کړې ده یا مرشوي ده دې کې څه وجوهات ولې ملګری تا ته دا وایي
نو زما خو ملګری خو دې تل آباد وي مونږ یې همیشه ته فکر او زمونږ ورسره ټول ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک زموږ شان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نتاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زموږ ناسته ولر ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیول کوم کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانې په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایه د مینې په باره کې دی ویلی وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې تولی ټوکی ښکاری سلو کې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وکېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وکېږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وکېږي
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینه چې چا ستر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی د څه معلومیږي چې په خپل مینه کې ناکام شې هم د څه
ما درته یو چې شعر او شاعری و ته پد یو طبیعت یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همدارس په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې هر هفته اړوي خو زما خبره ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یا رستا وی او نظر زما وی خو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسی گما غشی ستا باندې وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګ بے غوره شوی وی لږ وندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد بدمینې لا اوچت وی ډیر ستا باور کچرته په باور زماوي چاته ملنګزي سوي زلو خي او کومه دي یو خپل شان دلبر زماوي
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کلی دي کوم کتاب چاپ کړي کنه دی چاپ کړي
د نړۍ اړې برخه کې پرمختګ کړي دي نو شعر شاعری نن سبا ډیره هنري شوې ده او دا موږ چې لیکونو زمو په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا یې پستلو وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هیواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډیر سخت متاثر یم داغه شعرونه ډیر هنري ډیر ارزښت لري که هغه په هر معیار ویلي که د مینې لپاره ویلي دي که د وطن لپاره ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره ویلي دي مانا شعر او شاعري هم نن ډیره غښتلې شوې ده ډیره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر او شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتماً به یو کتاب شعر ټولګه چاپ ځینې شاعران و ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی یو چاپې سریزه او ما هم لیکلي خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونهشي معیاري شعر ولیکل شي بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلاً ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شعر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هېواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر پکار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر او شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر او شاعري وشي نو شعر او شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وایي ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګې زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړې کیسه ده کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي
پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره پخه ښځه د نانوایي تر مخ پر هواره تیږه کېناسته د چادرې له څلور کنجه سوریو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله یوه دوې درې څلور ښځینه ځوان غږ یې واورېد دا ځای زما دی له عمره پخې ښځې ور وکتل یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې ښځې پزه کش کړه سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل ګوتې یې وشمیرلې یوه دوه درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه در باندې لورېږي خدا عزیز ما دی دلته مې پخوا اله د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه له عمره پخې ښځې ور وکتل نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاټ ناری نغا کراغی خلیفہ پینځه ډوړی دواړه ل چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزی پسپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خودا په خپل مخ روان شو ځواني خزی وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړی خیرندې د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلی شوه خپل سپین لاس یې ل چادرې را وېست د زړې خزی سترګو ته یې ونیو ها ورته وګوره لاسونه دي زما د لاسونو غندې پاک وساته نوکان مې هم رنګولی دي سخته نه ده ارزان بیه رنګ واخله ټولې لس روپۍ نه کېږي زړې ښځې په غوسه وویل خو زه خیرات غواړم زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه ته به سمه یې خو خلک خراب دي که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي مخکې دې پام نه و هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ را نه کړه دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي په عمر پخې ښځې توبې وایستې ځوانې ښځې وویل پوهېږم ښه کار نه دی خو دوه یتیمان رالغاړي دي ډوډۍ غواړي له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي یو دریشي کړی ځوان راغی دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله ځوانې ښځې وویل په خبرو کې دې هم پام کوه په دې خلکو د ورور یا زوی ټکۍ ښه نه لګېږي له ما یې زده کړه ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده خو زه نشم کولی ځوانې ښځې وویل څو ماشومان لري درې خاوند دی مړ دی تیر کال په ماین وخوت ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست کور لري نه په یوه زاړه ګراج کې مو اړولې دي دوه سوه افغانۍ کرایه ورکوو اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي د غاښونو ټکان یې اورم خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده په عمر پخه ښځه غلی شوه ځوانې ښځې ور وکتل د چادرې په سوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې ځوانې ښځې وویل هوا مخ په تودېدو ده خو له لوږې به یې مړه کړې غلی شوه د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده په عمر د پخې ښځې د غجېو ډک غږ یې واورېد اوس څنګه شو په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل په لاړو مې پاک کړ
تاسو به چمبه خام خالی دلیوی چمبه د خزینه ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزی سندری وای استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې غنی سندری له چمبه سره ویل دي فرشتي مرسل نو موړي سره مرکه کړي
معمولا دغه چمبه د دې خځې طبقه کار ده دوی په ودونو کې د خاده مراسمو کې دایره وای کنه نو د نارینه له دایره سره څه کې دا اوس راتوي
دا خو ما شوق لري دا څه و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړو کوم دې چمبه جوړ کړو دا مې والا 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 دا سم ځای مې کړه جره کو با تنو نه کول ما دریاو ته وای یا سندري ویلې زوړ کوم کنه ته نو دریا مې داس دا کې چې د دریا کوم د زګ دول یا دیشه تبلیه در کم زربونه دی و نومه نیدی دم نزدک و دقیقه زبطار میزدک خوب دیر کار میده این دوستان دی و نرماندان نخیسته ده
که دستی را تو هایی چی تاسی پخپل چو سندر رو که لی دایره یا چمبین کار اخستایی
ملی رادو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویلی دی پا دریا سر دی سلو نبزیاتی کم زیاتی دریا سر می ویلی دی اما گروه نیستن اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نه وشو اولین سندره و چې دا نشه شو دریا سره مې ویل په ولاړې
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مو ویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون رو
له تلویزیون را وته مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې اما سندره له چمبه سره یو ځل ماته کوسو یا امکان لري ډیر مننه استاد. بیرته راځو د تاسې د چمبې ته. کنه که د دې فرق له راته وایي چې دا د چیرې اخیستې ده؟ دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړې. د ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو د سامات جوړېږي؟ هغه داسې هغه ورکو اړمونه ورکو ژرکوب شي هغسې ګرځای شي. کنه نو دا ما خپل جوړ کړو. بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغه شي تاجکستان ته یو ټیم سره راغلم. د ما دریا چې خلک ولیدي خلک حیران پاتې شو. سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایې چیرې ده کنسرت خلاص و. ما ته یې هغه وویل چې هلته راشه ستړي مشې سره وکړو. زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي. خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدل. نه ما ورته وویل چیرې دې زده کړه؟ ما ورته ما په خپل کور کې زده کړه. کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه. ښه دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه. ته دوه کاره دي دینه اخلي امبم و دزیر امبم دا مانه ده. کنه دا مانه ده.
دغه دایره وهل پار کلی او ار ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي؟
ګوره چې زه کوم وایم دی ما بخي دنیا سره فرق ده.
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا رواج دلته ډېر زیات. تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډېر رواج دلته ارکسترا سره.
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثر وکایل کوم میرمنې نه موږ زده کوم دي؟
دا ګوره ډېر زیات ما ویلې دا څنګه ده خزو او د زه چې وایې زه دا څه ګوره دا ګوره کوم
دا مسلکی چمبه وهل دي؟
هو کنه مسلکی زه دا څه ونسی لکه تبلیغ دی وایم. دته کې دا وایم د درې تا مې تاسو وخو ده دا بل راپتاه بل بل ده
د سره هم د دوام
د دوالګي د درا
د درا د نمونه چپی هي
دا د انسان هي په نوم.
ها او بل څه رقم ده
شکل
دا مرکه په غی سندرې باندې ختم کو چې د تاسو خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر وکړي.
Last time. track.